شن به د کپ 15 د فبروري دروښتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا په www.azadiradio.com کې ازادي رادیو واضح نیولای شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر خبري راخستې دي. د ناتو یو شمېر غړو هیوادو د افغانستان په برخه کې د امریکا د راتلونکي ماموریت وضاحت غوښته. د دې خبري مجلې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه ونشوه. تاجکستان د خپل خاورې د ایساف ځواکونو د مالونو له انتقال سره موافقه وکړه او د سوریې د حکومت اصلي مخالفې ډلې د ماسکو او واشنگتن بلنه رد کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. رسنیو راپورټ ورکړی چې ناتو غواړي تر 2013 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 325,000 ته ورسوي چې دا به له ناتو څخه زیات لګښت غواړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن چې په بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د څومروالي او څرنګوالي لمخې د پرمختګ په حال کې دي.
Compared with this time 2 years ago they are better trained, better educated.
د دوه کلونو مخکې په پرتله افغان ځواکونه ښه روزل شوي، تعلیم یافته شوي، ډیر اغیزناک دي او 15,000 نور ورزیات شوي. دوی د تقریبا د 80% عملیاتو مشي کوي. په هغه سیمو کې چې دوی رهبری اخیسته امنیت ثابت پاتې شوی او پرمختګ یې کړی دی. راسموسن بیا یو وار بیا یادونه وکړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو روزونکو ماموریت ډیر محدود وي. خدای د شمیر او څومروالي پاړه څونه ویل. تاجکستان وایي د ته چمتو دی چې خپل خاوري له افغانستان د ایساف ځواکونو د بارونو انتقال ته اجازه ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي دولت نظریف دغه خبره پرون په یو غونډه کې وکړه، خو ویل په دې برخه کې ځینې ستونزې او خندونه شته. د سرګند کړه کچېره د ایساف ځینې غړي هیوادونه د تاجکستان څخه دغه سغښتنه وکړي، دوی بل تر هشوي طرز عمل سره سم پر دې مسلې غور وکړي. نظری فویل چې دا محل د تاجکستان او بریتانیا ترمنځ پر دې مسلې خبري روان دي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د سوریې د اپوزیشن اصلي ډلې ویل دي چې د ماسکو او واشنگتن د ورتګ بلنه رد کړې ده. په هغه بیان کې چې د سوریې ملي ائتلاف پرون خبر کړ پکې ویل شوی دی چې دا یو اعتراضي پریکړه ده، ځکه چې د سوریې پورتوغوندیو د حلب لرغونی ښار په سیستماتیک ډول رانی چې د سوریې ملي ائتلاف هم دراز ویل دي چې راتلونکي میاشت په روم کې هم د سوریې د دوستانو په غونډه کې چې نړیوال ځواکونه جوړوي اعتراضان برخوان خلی. دا بیان په داسې وخت کې خپور شو دی چې تازه راپورټونه څرګندوي چې پر حلب هوایي بریدونه شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې لږ تر لږه 9 تر اوسه په دې بریدونو کې وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. دغو څارونکو جرمني اژانس ته ویلي دي چې مړي لا هم تر ورانو شویو ځایونو لاندې دي. بل لور ته ټاکل شوی د سوریې مخالف مشران 8 ورځې وروسته د نوي سریاسم او لنډمهاله حکومت د ټاکلو لپاره په استانبول کې غونډه وکړي. دغه حکومت به په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې واک چلوي. د سوریه د ملي ائتلاف یو ویاند ولید البونی وویل دغه نیټه په قاهره کې د ائتلاف د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وټاکل شوه. سمدلاسه دا لا نه ده څرګنده چې تر هغو چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه لا هم په سوریه کې په کافي اندازه هوایي او ځمکنۍ ځواکونه لري، دغه موقت حکومت به د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې څنګه فعالیت وکړای شي. د تونس ولسمشر له واک څخه لری کیدونکو کورنیو چارو وزیر علي العريس څخه وغوښتل چې نوی حکومت تشکیل کړي. ولسمشر منصف مرزوقي پرون العريس ته دوی اونۍ وخت ورکړ چې نوی حکومت جوړ کړي. العريس د واکمن اسلام پال ګوند ان نهزه لخوا د حمادي الجبالي پر ځای ونومول شو. جبالي د سیشن بي پورس په داسې حال کې استعفا وکړه چې د فبروري پر 16 د یو سیاسي مخالف شکري بلعید د وژل کېدو له کبله په تونس کې سیاسي بحران سر راوچت کړ. و 50 کلن الاریس د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علی د واکمنۍ پر مهال بندي شوی او شکنجه شوی وو. کله چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې ان نهزه ګوند د ولسمشر انتخابات وګټل، دی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. الاریس پر نوویل چې هیله لري د تونس د ټولو خلکو لپاره یو حکومت جوړ کړي. په زرګونو کسان پرون د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې راغونډ شول چې د ولسمشر په توګه د سرژ سرکزیان پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رافی هوناسیان چې د دوشنبې د ورځې په انتخاباتو کې دویم راغلی، تقریبا د خپلو 8000 ملاتړو یوې غونډې ته وویل دی به د رایو د باطلېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرکزیان د دوشنبې پورس د څه باندې 58% رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو. هوناسیان په دغو انتخاباتو کې 10% رایې وګټلې. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د اعتراض کوونکو ته وویل چې ولسمشر د پنجشنبې پورس د رایو د بیا شمیرلو لپاره د ده غوښتنه رد کړه. دا د دې سات خبرونه اوس هم ستاسو پام د هوا حالات ته راګرځوم. د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالات ناجا ساپی اوروي.
د هم د اټکل سره سم د نن ورځې لپاره د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه لس، چټي منفي یوه، اسمان ابرک. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دیارلس، چټي پنځه، اسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس، چټي پنځه، اسمان ابرک. هرات کې د تودوخې لوړه درجه ولس، چټي شپک، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه ولس، چټي شپک، اسمان وریز. له ملتیمو مننه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د جګړې پر مهال د خپل پوځي غشتلي حضور پر موجودیت ټینګار کوي.
It was important for the United States to maintain a strong presence throughout the fighting.
د لیون پنیتا د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا مو د پاکستانی طالبانو د یو مشر د نیولو په اړه د اسلام آباد او کابل نه نظر خبرو. کابل د مولوی فقیر محمد نیول نه تاییدوي او اسلام آباد وایي چې افغانستان دې راوسپاري. په پا پاکستان کې مو د لشکري جنگوي د تورستي ډلې د پخواني مشر لنیولو خبرو. ستاسو را رسیدلې سمې سونه لولو او د نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان او پاکستان په اړه څه خبره کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو تړون شای په افغانستان کې تر 2200 پورې پوځیان وساتي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنی او مرسته کې برخه واخلي. لیون پنیتا دغه څرګندونې پرون د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې وکړې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز و. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې وې چې شای له 2000 نیولې تر 2200 پورې یوازې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې ناټو تړون شای له 2000 نیولې تر 2200 پورې خپل سرتیري په افغانستان کې وساتي. څو د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې د متحده هیوادونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، افغان ځواکونه وروزي او مرسته وکړي. پنیټا د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د 500 غړي هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل موږ د انتخاب پر لارو چارو خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې کومه فیصله نه ده شوې. د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزری تر دې مخکې ویلی و د امریکا د دفاع وزیر په رسمي ډول اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته به له شاوخوا 2000 تر 2200 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیروي. د څرګندونو تشویشونه او شکونه پیدا کړل، خو پنیټا ویل چې دا راپور سم نه دی. یوازې مو د ناټو ځواکونو په برخه کې د انتخاب پر محدودې خبرې وکړې. د جرمني خبری اژانس لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بروکسل کې د ناټو غړو ته شک او تشویش پیدا کوي. د امریکا، استرالیا او ناټو علي رتبه چارواکو ته دا اړینه ده چې خپل هغه بیانونه واضح کړي چې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د ژر ایستلو برداشت ورڅخه سوی دی. د ناټو د 28 غړو هیوادونو مشرانو ته دا مسله جدي ده او دې ته لیوالې دي چې د واشنگټن لخوا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغان ماموریت کې د ځواکونو د اندازې په اړه ځواب ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وویل امریکا غواړي د روان میلادي کال په جنگي موسم کې زیات پوځي حضور ولري.
It was important for the United States to maintain a strong presence.
دا د امریکا لپاره مهمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنگ په موسم کې قوي حضور ولري. هغه څه چې غواړو شي د جنگ د موسم په بهیر کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر 15 پړاو پورې چې د 2013 میلادي کال په اگست کې بشپړیږي تر 2000 د زیاتو پوځیانو حضور وي. د امریکا دفاع وزیر شغلی پنیټا د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې لکبلې د دې په باور د نړیوالو پوځي ماموریت بریالی سوی دی.
There is a strong consensus that our mission is succeeding.
یو عام توافق دا دی چې زموږ ماموریت بریالی کیدونکی دی. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي رول او ظرفیت له کبله په ساحه کې بریالی کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي هم تایید کړی چې وزیرانو پرون په مجموع کې د ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. دا یوازې یو نظریه وه، په دې برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بل خوا د ډنمارک د دفاع وزیر نیک هایک غوپ د ناټو د دې غونډې په درشل کې ویلي وه موږ ټول د امریکا پر پریکړې متکی یو. دا لا څرګنده نه ده چې په مالي لحاظ به د څومره شمیر افغان ځواکونو ملاتړ کیږي، خو ظاهرا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تایید کړی چې واشنگټن به د دفاعي مصارفو له کمیدو سره سره د افغان ځواکونو د مصارفو زیاتوالی تصویب کړي. دا یو داسې پانګونه وبلله چې زیاته ګټه کوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویل د دې پر ځای چې بهرني پوځیان وګمارل سي نړیوالو ته د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ډیر ارزانه تمامیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مولوي فقیر محمد د نیولو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. سربیره پر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مولوي فقیر محمد چې د پاکستاني طالبانو له مشرانو دی په افغانستان کې نیول شوی، افغان لوري رسما د هغه نیول نه دي تایید کړي. او افغانستان ویلي دي چې له پاکستان سره د بندیانو د تبادلې کوم تړون هم نه لري. له کابل اسدالله الدین راپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دی ویلي چې مولوي فقیر محمد به د پاکستان حکومت وسپاري او کنه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د وسپارلو غوښتنه وکړه نو پاکستان ونه منله، او دلیل دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان وروسپاري او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان دولت په دې اړه یو دوه وختنې لري. یو وختنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دي باید د سولې د عالی شورا د موازین سره سم منته تسلیم شي او دا کسان باید خوش شي. دویمه خبره زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري همیش کړی ده او د پاکستانیانو نه غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې دغه دوه هیلې خپلې ترلاسه کړي.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل مولوي فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوي فقیر محمد د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی و.
رپورټ هم اوریده چې پاکستان وایي چې مولوي فقیر محمد باید پاکستان ته ورسپارل شي او افغانستان رسمن تر اوسه دا نه ده منلی چې مولوي فقیر محمد چې په مولا راډیو مشهور و او په سوات کې د پاکستانی طالبانو مشر یو وخت دغه په افغانستان کې نیول شوی دی. په روانه خبری مجله کې وړاندې د پاکستان په اړه بل مطلب هم لرو او پکې وابهوري چې د لشکري جنگوي ترورستي ډلې په خوانی مشر نیول شوی دی. خو اوس و بجا 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د ناتو عمومي منشي پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. تاجکستان وایي دی ته چمتو دی چې له خپلې خاورې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د بارونو انتقال ته اجازه ورکړي. د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډلې ویلي دي چې د ماسکو او واشنگتن د ورتګ بلنه د دې لپاره ردوي چې د سوریې پوځونه په سیستماتیک ډول د حلب لرغونی ښار رانوي. د تونس ولسمشر له واک څخه له لرې کېدونکي کورنیو چارو وزیر علي ال آریس څخه وغوښتل چې نوی حکومت تشکیل کړي. او د سربیا یوې محکمې اووه تنه پخواني بوسنیایي سرب ملیشه پوځیان له دوو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورېده. خبري مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اورېدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان او پاکستان په اړه خبره کړې دي. جان خالق کوزی کتنه ورته کوي.
جرمنی چاپ شپیګل آنلاین مجله امریکا پلان لري چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لکښ میر اسکر وساتي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې راغلي. پر رسمي ډول لویدیس پلان لري چې د 2014 کال په پای کې یعنی د ناتو د ماموریت له ختمېدو وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي، خو متحده ایالات داسې پلانونه لري چې لمخې به له افغانستان څخه خپل زیات شمېر عسکر وباسي او یوازې 10,000 به په دې هېواد کې پرېږدي. د مجلې په وینا د واشنگتن متحدان باید چې د عسکرو خلا یا کمښت پوره کړي. شپیګل آنلاین زیاتوي دوی معلومات ترلاسه کړي چې امریکا به د 2014 کال په پای کې له 10,000 لک شمیر عسکر په افغانستان کې وساتي. خبرونه لیکي د افغانستان او پاکستان په چارو کې د جمهور رئیس بارک اوباما خاص سلاکار ډګلس لیوت د فبروري د میاشتې په دوهمې اونۍ کې په برسل کې د ناتو سفیران د امریکا په دغه پلان خبر کړي ول. لیوت ویلي په افغانستان کې د پاتې پوځیانو نمایي به د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې برخه واخلي. شپیګل آنلاین لیکي د ناتو سفیرانو ته د جمهور رئیس بارک اوباما د خاص سلاکار ډګلس لیود د پټ او محرم معلومات لمړنۍ رسمي تایید وشي. متحده ایالات غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیخي لکښ میر اسکر وساتي. مجله وړاندې لیکي د امریکا د پلان یا پریکړې ناتو ته د خطر زنګ ووهه. دا په دې معنی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې راتلونکي ماموریت به د ناتو او د اتو نورو هیوادونو لخوا چې د دې سازمان غړیتوب نه لري په ګډه پر مخ وړل کیږي او په دې پلان باندې لڅو مشتورا هیڅ کار روان دی. د امریکا محدود شمیر پوځي حضور به دا ماموریت او پلان لستونزو سره مخامخ کړي. امریکا چاپ باستن ګلوب رسپانې خوشی شوی طالبان بیرته وسلول شوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او په یو برخه کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله لیکل شوي د هغو طالبانو لږ تر لږه نیمایي شمېر کسان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو څخه خوشی شوي له وسلوالو سره بیرته یوځای شوي او د افغان حکومت د ښه سلوک او نیک ارادې هغه ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راوستي چې د سولې د عملي لپاره وړاندې کړي. د ورسپانې په مقاله کې د یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره راخیستل شوې چې وایي د په ډاګه او قوي ډول تاییدوي چې د پاکستان له زندانونو څخه په دې وروستیو کې یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان د جګړو ډګرونو ته تللي دي. باستن ګلوب رسپانه وړاندې لیکي له دې مسلې څخه ښکاري چې له 2014 کال مخکې له طالبانو سره د سولې معامله څومره ګرانه ده. د ورسپانې په باور په ګوانتانامو کې د امریکایي ځواکونو له زندان څخه هم یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان مخفي یا لادرکه شوي دي. ورسپانه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا داسې اشاره ورکړل شوي چې دوی غواړي په قدرت کې شریک شي او د کورنۍ جګړې مخه ونیسي، خو داسې بریښي چې طالبان ممکن تر 2014 کال پورې ځانونه اخوا دیخوا کړي او وخت واړوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
پاکستانی پولیس وایي هغه کسې نیولی چې ګمان کېږي په کوټه کې پر شیګانو په شویو بمی چاودنو کې لاس لري. دغه کس ملک اسحاق نومیږي او شک کېږي چې د لشکري جنګوي بنسټپالې ډلې مشر دی. روانه میاشت او تیره میاشت په کوټه کې پر شیګانو دوی بمی چاودنې وشوې چې تر 200 ډیر کسان پکې ووشل شول. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه د ملک اسحاق د نیولو رپورټ لري.
د پنجاب پولیسو د ملک اسحاق په نوم هغه کس چې ګومان کېږي د بنسټپالې لشکري جنګوي ډلې مشري کوي پرون یې واری بیا ونیو. لشکري جنګوي چې پر فعالیتونو یو بندیز لګېدلی په کوټه کې پر شیاګانو د مرګونې بمی چاودنو مسؤلیت منلی دی. بلخوا ملک اسحاق رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ځان یې په خپله پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی څه موده وړاندې له بنده خوشي شوی او په رحیم یار خان کې په خپل کور کې اوسېده. هغه له دې وړاندې ویلي ول چې له لشکر جنګوي سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د پولیسو یو ځایي افسر ظفر چټه رسنیو ته ویلي چې نوموړی لا هم د دې ډلې مشر دی او په همدې ارتباط نیول شوی دی. د پولیسو دغه افسر تایید کړی چې د کوټې په خونړیو بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور یې د دې ډلې څلرویشت نور مسؤلین هم نیولي دي. ملک اسحاق یو له هغو کسانو دی چې پر 1996 میلادي کال یې د لشکرې جنګوي بنسټ ایښی. د پاکستان دولت د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی او ګڼ کسان یې نیولي او یا هم له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر شیعهګانو د درنو چاودنو مسؤلیت همدې ډلې پر غاړه اخیستی او په راتلونکي کې د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. که هم د پنجاب امنیتي مقامات په دې باور دي چې ملک اسحاق اوس هم د دې ډلې مشر دی، خو نوموړي څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي ول چې دای د اهل سنت ډلې مرستیال دی او له لشکرې جنګوي سره هیڅ اړیکې نه لري. د حکومتي بندیزونو له امله دغه ډله د ناڅرګندو کسانو لخوا رهبري کیږي او هیڅوک یې د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. خو د پنجاب پولیس شک کوي چې ملک اسحاق هغه څوک دی چې دا ډله رهبري کوي. په جنوري او فروري میاشتو کې په کوټه کې پر شیعهګانو دوه خونړۍ بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته مرجوب لواوخته. د لشکرې جنګوي یو ویان له ناڅرګند ځای په تلیفون رسنیو ته وویل چې دا حملې دوی کړې دي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان د لشکرې جنګوي په خوانی مشر ملک اسحاق نیول شوی دی. پر دغه ډلې تور پورې شوی دی چې په کوټه کې په تیرو چاودنو کې لاس درلود. په دغو چاودنو کې تر 200 کسان ډیر وژل شوي دي. بل لور ته د پاکستان پوځ له هغو افراطي وسلوالو ډلو سره چې په وروستیو څو اونیو کې پر شیعه مسلمانانو د خونړیو حملو مسؤلیت منلی د هر راز اړیکو لرل رد کړي دي. په کوټه کې پر شیعهګانو وروستیو حملو چې له لشکرې جنګوي افراطي ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی له 200 زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د پوز ویاند وای چې د دې هواد وسلوال ځواکونه د لشکر جنگوي په ګډون له افراطي وسلوالو سره اړیکې نه لري. د پاکستان چاپ دان رسپانې د راپور لمخه د پوز جکپوري ویاند تورن جنرال عاصم بجوا خبريالانو ته ویلي دا چې ویل کېږي پوز له لشکر جنگوي او نور سنی افراطي ډلو سره اړیکې لري په هیڅ صورت امکان نه لري. د پاوز یو جکپوري مقام هم له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پاکستاني پاوز د دې ویان څرګندونې تایید کړې دي. لشکر جنگوي په پاکستان کې ډیره تر ټولو سرسخت افراطي ډله ګڼل کیږي چې لال قاعده شبکې او پاکستاني طالبانو سره په اړیکو تور نه ده. د ډلې په کوټه کې د سنوکر په یو کلب کې د جنوري د 10مې د بریټ چې یو سلو دوه کسان د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې د فبروري د 14مې د بریټ چې څلرویشت کسان او د کوټې په هزاره ټاون کې د تیرې شنبې ورځې د بریټ چې یو سلو دیارلس کسان یې ووژل مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کابل په مرادخانی کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څه باندې یو کال مخکې انتحاري حملې مسؤلیت چې 55 کسان یې ووژل هم همدې ډلې منلی وو. د لشکر جنګوي او په پاکستان کې د ډیره نور افراطي ډلو په اړه عمومي نظر دا دی چې دا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې د پاکستان د پوځ لخوا جوړې شوې ډلې دي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ملاتړ کوي. په افغانستان او پاکستان کې د نیوزویک مجلې د دفتر رئیس سمی یوسفزای وایي د ډلو اوس د پاکستان پوځ ته خورا زیاته بدنامي اړولې. د
شک نشته چې پاکستان استخباراتي ادارې کله کله د جهادي تنظیمونه یا داس مصالح ګروپونه د یو هدف لپاره اوروزی خورسته د دوی له کنټرول او د دوی له واک نه ووزي او هغه داس کارونه شروع کړي چې واقعا هغه د پاکستان د حکومت لپاره مشکلات جوړي. زما په خیال د پاکستان حکومت یا استخباراتي ادارو ته دغه ډول فکرونه په نړیواله سطح خورا زیات بدنامي.
د کوټې له دوړو چاودنو وروسته زرګونه شیعهګانو پرله پسې مظاهرې وکړې او خپل مړی تر څو ورځو پورې د اعتراض په دود ښخ نه کړل. د بشري حقونو فعالان د پاکستان پر حکومت د شیعه اقلیت چې د دې هیواد د ټولو وګړو په سلو کې شل جوړوي په ساتنه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کړی. دوی همدارس د لشکر جنګوي په ځپلو کې د پوځ د وړتیا په اړه هم شک څرګندوي. د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي دي 2012 چې پترڅ کې په پاکستان کې له 400 زیات شیعهګان ووژل شول د دې هیواد د شیعه اقلیت لپاره سخت خونړی کال و.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پانه کې تاسو زموږ فیسبوک ته هم وصلای شئ. د ازادي رادیو یو اوریدونکو اکرام الله زیاد غوس په فیسبوک کې لیکلي دي سه له سلام ورسته لیکلي دي ارزاده چې یو خبرونه مو د هغو افغان مهاجرینو په تعلیمي وضعیت برابر کړه چې په گاونډي هیوادونو کې ژوند کوي. د مننه کوي چې دا کار ازادي رادیو وکړي او بیا وایي چې په گاونډي هیوادونو کې تعلیمي وضعیت اورستر بلې خرابې شي او مسلکي استادان نشته. ازادي رادیو پوره یو اونې مخکې له بلوچستان یو رپورت پر تعلیمي وضعیت درلود. د بلوچستان په پښین سیمه کې افغان کډوالو وو ورځ مخته د سرانانو پونم کم کې د خپل تعلیمي ستونزو په اړه یو غونډه وکړه چې پکې لمرستندوی ماسو څخه د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغاني شونځو د شونکو د میاشتنۍ معاشونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه او وی ویل ک معاشونه زیات نشي نو شونځي به وتړي. البته دا ډېر شو وړاندیز دی. د صدر رډو پور راتونکو خبرونو کې هم هڅه کوو او په پاکستان کې خپل خبري اعلانو سره ټلیفوني رابطه ټینګو او الله هغوی به له وکړو چې دغه ستونزه پسې تعقیب کړي. تاسو هم کولی شئ چې صدر رډو نور اس ام اس نو وکي او اوس د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلي اس ام اس نو فرهواد اوروي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید امیر احمد زئی له لوګر څخه لیکي تر څو چې د حکومت او ملت ترمنځ فاصله کم نه سي سوله نه سراتلای. دا فاصله هغه وخت کمیدای سي چې سفارش رشوت او فساد ورک سي. د پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ څخه استاد عبدالبصیر شفق اسم اسرائیل جلیدی دی وایي ک ائتلافي ځواکونه د ملي پاوت سره په عملیاتو کې برخه وانخلي نو په افغانستان کې به د ملکی خلکو مرګ ژوب لکه مسی او د ډیرو افغانانو ژوند به خوندي وي. سید سلیمان صادق شنواری د کونړ ولایت د شیګر ولسوالۍ څخه اسم اسرائیل جلیدی دا پاکستان حکومت چې له افغانستان څخه مولوی فقیر محمد غواړي نو د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره دا عبدالغنی برادر په سر تبادله وکړي په دې ترتیب سولې ته لاره اوارسي. د لغمان څخه ډاکټر عبداللطیف توخی لیکي ډېر د شرم خبره ده چې افغان مهاجرین په ایران کې بیل محکمې هر ورځ په دار ځړول کیږي خو والی عطا محمد نور د مزار شریف سلور لارې د دوی په نوم جوړوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او یو په دې خبری مجله کې مو اوس اس ام اس نه واوریدل. یو شمېر اس ام اس نه چې تاسو د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي رادیو ته را لېږلی وو اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
زما مودین د کابل ولایت په غمنو لسوالۍ خلدارې د کلی اوسیدونکو
تاسو پلاس کې قشق پنځه دی فکر کوم ډوډۍ خوراک تروانی کوم خوړ سي درته تاسو ته پخېږي در کول کیږي خوښيږي مور ناراضي کنه
دا کوم خوړ چې موږ ته توام خانه کې پخېږي ډیر با کیفیت بالا ذاته ډیر خوشمزه ډوډۍ ده
تاسو خوړو کې کوم شې ډیر خوښيږي
د موږ په خوړو کې څه خدای پیدا کړی هغه ټول خوښيږي ځکه چې یو شی که هر وخت سړی خوري لږه نزله توريږي نو که هر ورځ سړی غوخه خوري هم دا سوراس کیږي چې دغه غوخه نه کچولو ته ډیر ځل کیږي
تاسو خپل کوم خوړه ښه په خولای سي
زه په خپل باندې صاحب منګه نو کاریوالی په شکل سره درلود دوه کسب نو کاریوالو هر څه بچ مرکز ته راتله هغه هم په نوبات سره په خولو صاحب لغوخه اسکه شروع مقاصد شي ورزانو څه چې دي د ټول په خو
څنګه کور کوم وخت لمرمن سره مرسته کوي
خو کله چیرته تلی مجبور شو ځان ته ارڅ کو کافي وخت نه لرو ځکه چې ته پینځنی مې بجې شپږ بجې من کور ته راسی نو وخت یې خو کچیرته ډیر مجبور شوم د کوم خبره د شرم نه ده د سوراز برغلی چې ما په خپل باندې سپخ کړی
ازني کسان دي اکثره نه خوښي چې بازار کې ډوډۍ خوري کنه د کور ډوډۍ سره دومره جوړ نه ایتاس څنګه
زه په خپل باندې د بازار له خړوس کې اکثره وخت نه خورم چې ډیر مجبور نشم نه خورم هتا د سوراز کې چې پیګم چې یو بجم کور ته راسیګم زه په بازار کې خوړ نه خورم بازار خوړه نظافت کیفیت هیڅ څه د سی خاص نشته پکې د کور هر څه خو د کور مېرمن په خای خوغه پر زر کې لري چې زه هم خپل خورم د ما اولاد خوري د ما فامیل خوري هغه چې څومره کوشش کوي یو د لاس نفر یا تو نفر شپږ نفر ډوډۍ په خول دي یو زر نفر لپاره تاسو نفر لپاره نو تا باندې موږ نظافت په لګنه ډیر کی
له همدې سره د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د نن ورځې سر ترسي شي په بلې یوې کې سې سمي عباس له تاسو سره د سهار مو بخیر.
تا تشکر احمد شبر از شما. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت